کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې کېږي لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لندیسته
په تورخم کې د افغانستان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د تیر ماښام جګړه ختمه شوې ده ولسمشر اوباما د اولندو د حمله مسول د خارج نه دی رهبری شوی او د ایران مشر خامنائی وای چې د غرب د وسلو د تړون سرغړونه به بدی پایلې ولري
نن چهارشنبه ده د 1415 کال د جوزا د میاشتې شپږویشتمه ده چې د 2014 کال د جون د میاشتې 15مه کیږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی رپورټ لرو چې په د تیرو شلو کالو کې شاوخوا 6000 مهاجر په اوبو کې مړه سوي او یا ورک سوي دي د هلمند امنیتي حالات په اړه رپورټ د پکتیکا ځینو سرحدي ولسوالیو ته د امنیتي ستونزو له کبله د حکومتي کسانو د ورتګ او یو مرکه په کندهار کې د جنوبي حوزې د کتلوي معافیت د امیر ډاکټر نظر محمد سره هم اوریدلی سي خو اوس به پر خبرونه نظرانه یوسفزی تاسو ته واوروي
په تورخم کې د افغانستان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د تیر ماښام جګړه پای ته رسیدلې خو هر شیبه د بلې جګړې احتمال شته دی د تیر ماښام په جګړه کې یو افغان سرحدي پولیس وژل شوی او 12 نور زخمیان دي په تورخم کې د وژل شوی افغان سرتیری په جنازه کې زرګونو ګډون کوونکو د هغه په دښمن د مرګ شعارونه ورکول د سرحدي پولیسو سرتیری ضیاءالرحمن تیره شپه د تورخم په خارګوټي کې د پاکستانی ځواکونو په ډزو کې وژل شوی دی هغه د ننګرهار د خوږیانو د ولسوالۍ اوسیدونکو او په ځای وخت پرون 10 بجې د جلال آباد په عیدګاه کې زرګونو کسانو جنازه واخیسته له بلې خوا د پاکستان د پوځ ویاند ویلي دي چې د پاکستان لخوا هم یو عسکر په دغه ډزو کې وژل شوی دی د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د سه شنبه په ورځ وویل چې د فلوریډا ایالت د اولنډو په ښار کې په نایټ کلب باندې حمله کوونکي پریشانه او په غوسه وو د خارج نه رهبری شوی نه و خو د انټرنیټ له لارې د پروپاګنډ د اثر لاندې راغلی و په موکړې په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال رپورټ ته چې سید سلیمان شاهی تاسو ته دراوروي
ښاغلي اوباما یو ځل بیا خپله مخکینۍ خبره تکرار کړه چې مفتشان او تحقیق کوونکي تر اوسه داسې معلومات او شواهد نه لري چې وښیي کومې بهرنۍ ډلې د دغې حملې رهبري کړې وه اوباما چې د سه شنبې په ورځې په واشنگټن کې د خپل ملي امنیت د ټیم له غړو سره د اورلنډو د پیښې او په منځني ختیځ کې د داعش د ماتولو لپاره د متحده ایالاتو د کوششونو د ارزیابۍ له یوې غونډې نه وروسته خبریالانو سره خبرې کولې وویل چې متین په انټرنیټ کې د تندروانو د معلوماتو او پروپاګند تر اغېزې لاندې راغلی و ښاغلي اوباما زیاته
کړه
د متحده ایالاتو د قانون د نافذولو د ټولو ادارو مامورین خپل پوره کوشش کوي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي خو د داسې ځانګړو او انفرادي اکټرانو د نښه کولو په کار کې هغوی له ستونزو سره مخامخ کیږي له بلې خوا د امریکا د کورنی امنیت وزیر جی جانسن غږ وکړ چې په اورلنډو کې د ډلیزې وژنې په تعقیب باید د ټوپکو د خرڅلاو د کنټرول په غرض د هغه په وینا بامانه او مسؤلانه قوانین نافذ شي
خبرونو ته ادامه ورکوو د ایران روحاني مشر آیت الله خامنایی د سه شنبې په ورځ خبرداری ورکوو چې که چیرې د امریکا جمهوري ریاست ته کاندیدانو د اتومي وسلو په سر د تړون نه سرغړونه وکړه نو هغه به هم دغه تړون ته اور واچوي د امریکا د جمهوري ریاست مقام ته د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ د تیر کال د اګست په میاشت کې ویلي چې د اتومي وسلو په باره کې تړون نه سرغړونه به اسانه نه وي خو که چیرې هغه ولسخوش مشر وي نو هغه به په دغه تړون کې دومره مشکل شرایط لیکلي وي چې د ایران لپاره به د هغې نه سرغړونه بیخي ګرانه او مشکله وه که چیرې ډانلډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه انتخاب شي نو کېدای شي د امریکا او د ایران ترمنځ اړیکې خراب شي. خامنه‌ای وویل چې ایران به اول د اټومي وسلو تړون سرغړونه ونه کړي او خپل لوس تبجمن پاتې شي، خو که چیرې د امریکا راتلونکي ولسمشر د تړون سرغړونه وکړه نو ایران به هم دغه تړون بې اعتباره او د هغه په اصطلاح باورته ور واچوي. خامنه‌ای په دغه مخه د چانوم او نه خست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل ګوند کاندید هیلری کلینټن ملاتړ اعلان کړی دی. د یادونې وړ ده چې په امریکا کې به د نومبر په 8 نیټه د ولسمشرۍ انتخابات پیل شي. امریکا او نورو قدرتمندو غربي هیوادونو د ایران سره د اټومي وسلو د تړون د لاسلیک کول نورسته په هغه هیواد باندې اقتصادي بندیزونه لري کړی دي. برتانیه، جرمنی او امریکا پرون د سیشن به پورس پلان جوړ کو چې راتلونکي کال به د روسیې سره سرحد ته نږدې نوی عسكر واستوي او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین په دې حق له خپل پوسټ سره خبري شروع کړې دي. په داسې حال کې چې یو ورن روسته به د ناتو غړو هیوادونو غونډه وشي، د ناتو دریو قدرتمندو هیوادونو برتانیې، جرمنی او امریکا ویلي دي چې هغوی به په دغه سیمه کې د کریمیا په شان د نورو پیښو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د برتانیې د دفاع د وزارت سیکرټر مایکل فیلن ویل چې برتانیې به په دغه کې د یو عملیاتو مشري وکړي. هغه ویل چې برتانیې به پولند او بالټیک ته وسو عسكر ولیږي. هغه ول چې دا زموږ د اړه یو سرګن پیغام استوي چې موږ به د روسیې د يرغل په جواب کې د بالټیک او پولند دفاع وکړو. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د سشنبه پورس په لیبیا کې د حکومت تملاثړ د پاره د اروپا سمندري ځواکونو ته اجازه ورکړه چې هغه ټول کشته چې لیبیا تر نوزي او یاتری نزي د وسلو د لپاره تلاشي کړي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا هدف په دغه هیواد کې د حکومت مخالفینو ته د وسلو د رسولو مخنیوي دی. د اروپا سمندري ځواکونو لبلې خوا دا هم کوشش کوي چې د لیبیا نه اروپایي هیوادونو ته د غیر قانوني مهاجرینو مخه ونیسي. او په اورلانډو کې د همجنس بازانو په کلب باندې د حمله نه وروسته په امریکا کې د مسلمانانو په مقابل کې د خلکو کرک او نفرت زیات شوې ده او د اورلانډو مسلمانانو ته په زرګونو د کرکې ایمیلونه استول شوې دي. د اورلانډو اوسیدونکو امام محمد مرسی د امریکا غږ ته وایي چې د تیرو دوه ورځو راهیسې د اورلانډو مسلمانان د ډیر سخت عکس العمل سره مخ دي. تر اوسه پورې مسلمانانو ته په زرګونو شمیر د کرکې ډک ایمیلونه ټلیفونونه شوې دي. په دې برسیره په ټولنیزو رسنیو کې هم د مسلمانانو په خلاف د کرکې پیغامونه خپره شوې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. تر نورو دنکو پام وکړئ رپورټ ته. یو تازه رپورټ وایي چې په دې تیرو شلو کالو کې شاوخوا 6000 مهاجر او پناه غوښتونکي په اوبو کې مړه سوي او یا ورک سوي دي. د مهاجرت لپاره د ملګرو ملتونو ادارې IOM بیا وایي چې شایي د دې څخه به زیات خلک وژل سوي وي، ځکه چې د ډیرو کسانو مړې هیڅ پیدا سوي نه دي. نور تفصیل د ملګرو ملتونو د عمومي دفتر څخه د امریکا ژغ د خبريالي لیزا شلاین په دې رپورت کې واوري.
په راپور کې ویل شوی چې اکثر دغه کسان په دې تیرو دوه کلونو کې د مدیترانی په بحیرې کې وژل شوی او یا ورک شوی دي. د مهاجرت لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا IOM ویل دي چې یوازې پروسه کال 15400 کسان وژل شوی او یا لادرکه شوی دي. فرانکلاس کو چې د IOM ادارې کې د نړیوال مهاجرت د معلوماتو د چړنې د مرکز مشر دی، امریکا غږ ته ویلي دي چې پر روان میلادي کال کې هغوی د 3400 مهاجرینو مړه کېدل ثبت کړي دي. کاغلی لاسکو وایي اتیا په سلو کې دغه کسان اروپایي هیوادونو ته په لار په اوبو کې ډوب شوي دي.
زمون په حساب په هر درويشتو کسانو کې لکتر لګا یوې د مدیترانې په بحیره کې وژل شوی او یا ورک شوی دی. سکل هم دومره کسان په دې بهیرې کې وژل شوی او یا ورک شوی دي چې ټکان ورکوونکی رقم دی.
د اروپای اتحاد او ترکیه ترمنځ هغه تړون چې ترکیه په کشمنه کړې و د مالی مرستو او اروپای هیوادونو ته د ویزې نه پرته ترکانو ته د سفر کولو اجازه په بدل کې به د مهاجرینو په مخنیوي کې مرسته کوي. مهاجر او پناه غوښتونکي دې ته مجبور کړ چې یو بل لار ځان ته پیدا کړي. مهاجرین به لمړی ترکیه او بیا یونان ته وختل، خو اوس خلکو د هغه نه هم خطرناک لار پیدا کړی ده. ماجرین او پناغښتن کې وز د لیبیا نه په ربړی کښتوی کې ایتالیا ته ځانونه رسوي او همدا وجه ده چې زیات شمیر خلک په اوبو کې ډوبېږي او وژل کیږي. ښاغلی لاسکو وایي سره له دې چې زیات شمېر خلک په دې اوبو کې ډوبیږي او وژل کیږي، بیا هم خلک په ځان دغه خطر مني او اروپا ته د رسیدو په هیله خوځیږي. فرانک لاسکو امریکا غږ ته وویل چې اکثره پناه غوښتونکي او مهاجرین د عراق، افغانستان او سوریې اتباع دي.
Eastern Mediterranean route we would see substantial increase.
زمون سره دا ویره ده چې د مدیترانه د بحیرې په ختیځه برخه کې د وختو د لارې د تړل کېدو نه وروسته به زیات خلک د دې بحیرې په مرکزی لارې سفر ته مخه کړي. اوس هم زیات خلک چې ډیره یې د افریقایي هیوادونو اتباع دي په همدې لارې تیریږي او اروپا ته ځانونه رسوي.
لاسکو وایي دغه مهاجرو لس په سلو کې د نایجیریا، لس نورې د ایریتریا او پاتې نورې د ختیځې او لویدیځې افریقایي هیوادونو اتباع دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه د هلمند په ولایت کې په جګړو کې خپل حضور زیاتوي، د دغه ولایت په گاون روزګان ولایت د چارچینو په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی دی. نور تفصیل دا عزیز الله پوپل پرپورت کې.
د هلمند امنیتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې به د نظامی عملیات پر مهال ائتلافي ځواکونه افغان ځواکونو ته د ملاتړ د برابرولو لپاره خپل شتون زیات کړي. د قاتی ماموریت ځواکونو تر اوسه پورې یوازې افغان امنیتي ځواکونو ته په شپنوي عملیاتو کې د اړتیا پر وخت مرسته رسول. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د هلمند د روسي امنیتي حالات په اړه افغان ځای چارواکو سره په لیدنه کې ویلي چې د قاتی ماموریت ځواکونه د افغان سرتیرو سره د ثبات او امنیت په ټینګښت کې اوږه پر اوږه همکار دي. په هلمند کې د 215 میوان قولي اردو قمندان جنرال محمد مین فکری د دې لیدنو په اړه امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې بندنی ځواکونو د هلمند په جګړو کې له افغان ځواکونو سره پر مرسته کړي. ښاغلی فکری په دې اړه داسې وایي:
او عملیات د مرجی هم چې مون سره تر رسول دي په کامل توګه د خپل قوتونو په واسطه باندې چې مون او اوایي پزا به د دوی سره یو
څه کوم. د هلمند والی حیات الله حیات امریکا ژغ آشنا رډیو تول چې په دې ولایت کې به تر دې ورسته ځنګړي عملیاتو کې له افغان امنیتي او دیپایز واکونو سره ائتلافي ځواکونه هم برخه واخلي. شاغلی حیات ویل چې د ائتلافي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن سره د هلمند پر امنیتي وضعیت او د ائتلافي ځواکونو د همکاریو په اړه خبرې کړي.
مهمه خبرې وشوې او د هغه د جملې نه دا چې یو به اوایي ملاتړ دی موږ د ملي امنیتونو امنیتي ځواکو سره زیاتیږي د خارجانو د خوانه د ائتلافي قواو د خوانه د دې ترڅنګ چې اوایي ملاتړ وزیاتیږي خاص عملیات چې د دښمن په پټنځایونو باندې د دوه په بندیخانو او په نورو ځایو کې په هغې باندې به هم تمرکز کیږي او د هغې ترڅنګ په هغه معمولی عملیاتو کې چې موږ هر چیرته کوو هم دوه لازم ملاتړ موږ سره ولري.
په هلمند کې تازه نامنې له تیرو درو اونیو راهیسې دوام لري. وسلوالو مخالفانو په دغه موده کې د هلمند د مرکز پر امنیتي کمربند پر لپسې بریدونه کړي او د نهر سراج، نادالي او مرجی ولسوالیو په ګډون په ځینو نورو سیمو کې د بریدونو لړۍ لا هم روانه ده. د همګړۍ د هلمند له 14 ولسوالیو څخه 15 د دولت د وسلوالو مخالفینو په واک دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. د پکتیکا ځینو سرحدي ولسوالیو ته د امنیتي ستونزو له کبله حکومتي کسان نسي تلای راتلای. حکومت وایي هڅه کوي چې د اوسمهال لپاره دغو کسانو ته د حواله لارې د انتقال زمینه برابره کړي. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ راستولی دی.
تعویز خان د پکتیکا د وړ ممی ولسوالۍ اوسیدونکی او د ملي پولیسو سرتیری دی. هغه 9 میاشتې مخکې له خپلې ولسوالۍ راغلی خو د لارې د بندښت له امله د خرنې ښار په یوه او بل هوټل کې شپې سبا کوي. د پکتیکا ځینو سرحدي ولسوالیو ته غځېدلې لاره د ګواښتې په نوم له ناامنې سیمې تیریږي. تعویز خان وایي حکومتي مامورین او عسکر پرته له پوځي کتاره له دغې سیمې نشي تیریدلی.
داس خلک سره چې دوه کال یا درې کال دلته وتلې دي نشي تلای. دوه نفر وو چې دغه دوه کال وتلې وو خو بل وخت یې ونه شوی کولای چې ځان کنټرول کړي. ولاړو دغه ګواښتې په سیمه کې زموږ تاسو د وطن او د هغه دښمنانو وینول او په دارې وځړول او بیا دوی سړی نه پیدا کېدو چې دا خلک له داره کته کې یا کور ته انتقال کړي.
لسګونه نور حکومتي مامورین او امنیتي سرتیري تعویز په شان د پکتیکا په مرکز خرنه کې دې تسترګې په لاره دي چې ګنې حکومت ورته یا پوځي کاروان برابر کړي او یا یې د هلیکوپټرو په وسیله ولېږدوي. خو د وظیخوا پخوانی ولسوال حاجی ظاهر امریکا غکتول چې له تیرو اوو میاشتو راهیسې د لارې د خلاصون په اړه له دولته د همکارۍ غوښتنه کوي، مګر زیاتوي چې تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی ورکړی.
واشته دی وی ولسوالی منچکا غون د هغه سیمټول د طالب لورګونه لوانا مثلا نور غزنی ته یا نور ولایتو ته عمومي لار د تا ګجراتک د دوی د ډیر ارزښت پرته لري، نو په هغه سیمه کې ټول طالبان جای په جای دغه لار بند کړي. دولتي خلک کورته نشي تلای، دلته چې ډاکټر تراش بیرته نه انتقالیږي، هند ته چې موږ باید زخمیان تلي و هغه استاد رالو، دلته په هوټلو کې پراته دي مګر کورته نشي تلای.
طالبانو د پکتیکا دغه غرنۍ لاره څه باندې لس کاله پر لبسې د حکومت او په ځینو مواردو کې د ملکیانو پر مخ تړلې وه، خو نږدې دوه کاله مخکې حکومت د یو څه وخت لپاره دا لاره خلاصه وساتلی شوه، مګر له طالبانو سره د څو میاشتو له سختو جګړو او ډلهییزو وسلوالو بریدونو له کبله حکومتي قواوو خپلې امنیتي پوستې راټولې او سیمه بیرته د طالبانو لاسته ولویده. د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس سرخان سلیمان خیل امریکا غږ ته چې د لارې د بندېدو له کبله درې ولسوالۍ هم له لوړ امنیتي تهدید سره مخ دي، هغه وایي د ستونزې د اساسي حل هڅې کوي.
که هغه خواته څوک ولسوالۍ وته تللي هغه په ولسوالیو کې اوسي، سار دي په میاستو میاستو هلته په ولسوالیو وړ تر وې یوازې خوا هغه خواته یې ساري، هغه درې ولسوالۍ هغه خواته معاشره دي، هیڅوک یې نه دې خواته راتلای شي نه هغه خواته ورتلای شي. دولت کله په میاست په دو میاستو کې یو هلیکوپتر ورته پلان کړي، هغه خپل مهمات کله ورته ورسوي، مهمه یې دا ده دا لاره باید خلاصه شي.
په همدې حال کې د پکتیکا د ولي وای نبی الله پیرخیل وایي چې د لارې خلاصون ستونزمن دی، مګر د اوس مهال لپاره یې د حل یوازینۍ لاره د هلیکوپټرو په وسیله د دولتي کسانو د انتقال زمینې برابرول بولي.
ویلایتي ادارې په دې اړه باندې د 303 سپینغر زونه او 203 تندر خلور سره هم خبره شریکه کړې ده، تر څو د واځي خوا او لوسوالي لار د امنیت تامین لپاره د لارې ته ځانګړي پاملرنه وکړي. موږ هغه سرتیری چې په واځي خوا ورمه یو تر یو لوسوالي کې دندې لري د هغوی لپاره مو پلان جوړ کړی ده. ټول هغه سرتیری او عام خلک چې په پکتیکا مرکز خرنه کې پاتې دي او خواړه خپل لوسوالي ته ولاړ سي، انشاءالله د هوا لار به موږ انتقال کړو.
په مجموعي ډول پکتیکا 25 رسمي او غیر رسمي ولسوالۍ لري چې زیاتره هغه له سختو غرنۍ او ځنګلي سیمو څخه د تیر شو یو لارو په وسیله له مرکز خرنې سره نښلېدلې دي. له همدې امله ستونزمنه بریښي چې امنیتي ځواکونه د دغو لارو امنیت په پوره توګه تامین کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو زموږ سره زموږ خبريال زبیح الله غازی د ټلیفون په لین دی او دی به موږ ته د تورخم د جګړې په اړه ورستی معلومات راکې. غازی صاحب په خیر راغلست خبرونه ته.
مننه کوم. د تورخم ورستی حال دا ده چې نن د چربانګي له ورسته تقریبا 3 بجې د افغان او پاکستانو ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا په تورخم کې سودا جګړه پیل شوې ده، لا هم روانه ده. د تازه جګړې په اړه د تلفاتو په اړه داسې دقیق معلومات نشته، ځکه خلک چارواکي ټول په جګړه کې بوخت دي. ایوب حسین خیل چې په ختیځ کې د سرحدي زند رسي
د دوی لین لک چې قطع سو د زبیح الله غازی دا درنو اوریدونکو زموږ خبريال چې د تورخم د جګړې په اړه یې ورستي معلومات مشترکول چې د خپل وایي چې وای جګړه هم د اوسم دوام لري او مرګ جوبلا اړول سوي ده، خو ورستي معلومات شي چې جګړه چې مرګ جوب له څومره اوښتې ده په دې باره کې مشته معلومات مفصل را نکړه، خو بیا به هم کوشش وکړو دی به ولین تراولو. خو اوس پر اساس موږ د خبرونې و مرکې ته چې په جنوب کې د عام روغتیا ریاست د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د واکسین پاکستانی ټیمونه ډیر فعال نه دي او ډیر ماشومان له واکسینه پاتې کیږي. زموږ همکار عزیز الله پوپل له کندهار څخه د جنوبي حوزې د کتلوي معافیت له امیر ډاکټر نظر محمد سره مرکه کړې ده چې دا مرکه به په بل خبرونه کې واوري.
پخبل خدای میان کلم ما پا میان پور دیر 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 خند لیونا دیار خنداد دو پک تزده او پا میان ما سگر پیر 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 چلونا زما پت شخندا مستا کخلم ترکڑ لے ونے لے ونے لے ونے وش میانا ما پکر کنو کی شریکا زڑب زخرم سرب تالا 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 درکو ما سدس مرو دخکار داتیم داس خیکٹی بدر لٹولا دولا دول پی زوان اکڑما سمرے پیدا سمرے بلویشم سمرے بمڑ سمرے بخارو خارو خارو لورزما ہے گل سنگ دے ترزم جلد لٹوم تادا خیالی بازار نسرا اوڑی دینا تادا خیالی بازار نسرا اوڑی دینا او گل سنگ دے درزم جیب دے لٹو تادا خیالی بازار نسرا اوڑی دینا تادا خیالی بازار نسرا اوڑی دینا
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو وویل چې په جنوب کې د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د واکسین پاکستاني ټیمونه ډیر فعال نه دي او ډیر ماشومان له واکسینه پاتې کیږي. په همدې اړه زموږ همکار عزیز الله پوپل په کندهار کې د جنوبي حوزې د کتلوي معافیت له عامر ډاکټر نظر محمد سره مرکه کړې ده.
د ډیورن خط پاکستانی طرف ته تقریبا د کندهار سره نږدې درې د پولیو مثبت واقعات په چمن کې کلی عبدالله کې کوټه ودغه منډ کوي کې په مجموع کې افغانان هم روزمره دلته په ډېر لوړ تعداد باندې رفت آمد لري. د پاکستانی طرف سره مو رابطه و مثلا دغه اړیکې د مشکل د حل په برابر باندې په کم حد کې دي؟
په هفته کې یوه ورځ چې د پنجشنبه ورځ کې موږ د ټلیفوني کال یا میټینګونه لرو چې هغه مشکلات چې موږ په ډیورن کرښه لرو که د کلي په ساته یې که د ترانزیت د لارې د هغو سره شریکو د پاکستان د لورې څه موږ ته مس کوچنیان ډېر راځي یا تا تقریبا که درته وایم چې 15% هلته اخواته واکسین ورکول کېږي او 15% بیرته موږ د دخولي چې راځي واکسین وي. دغه تېره هفته زموږ د حوزوی ټیم ورغلی و کتلی و حتی داسې کوچنی مو پیدا کوي چې کوته یا تنده یې په مارکر رنګ سوی و اما واکسین یې نه ورکړی.
بنا دغه ستاسې رابطه دغه مثلا تاسې چې وویل په هفته کې ورسره رابطه کې یاست یا د ویډیو کانفرنس له لارې پاکستاني طرف سره خاص ډول باندې د کوټې د صوبې له کسانو سره رابطه کې یاست، نو بیا دغه میټینګو دغو روابطو اړیکو د پروګرام په بهبود کې بیا څه مثبت اغیز کړی؟
موږ هغه هدف دا دی چې موږ د دوی میټینګ سره لرو باید یو در بله مشکلات چې سره وایو هغه مشکلات که زما په ساحه کې زه بیا حلوم که د دوی په ساحه کې د دوی بیا حل یې دا مشکلات دوی لري چې موږ په هر کې دوی ته ویلي دي اما دوی کوم اکشن نه دی اخیستی.
کله چې میټینګ ورسره کوئ د ویډیو کانفرنس له لارې دا مشکلات تاسو دوی ته بیانوي، د دوی دا ریکشن څه شی دی؟ د دوی عکس العمل څه شی دی؟ د مشکلاتو په حل کې
دی دا هغه وایي چې په راتلونکو کې ان شاء الله دا مشکل به موږ حل کو دا
مشکل
اما بیا هم نه نو هغه د څه رد کړي نه دا او تایید کړي دی د کوم عمل هم په اصطلاح نه دی.
تاسو نور مرستندوی نهادونه لري له ځانه سره نړیوال روغتیایي سازمان د ماشومانو څخه د ملاتړ د ملل متحد جلا اداره یونیسف او مثلا ځینې نور دغه مشکلات تاسو د دغه مرسندوی نهادو له طریقه بل اخره نسی کولای چې پر پاکستان باندې فشار راسي چې د دې هیټ مون متوجي شي هدي اقل هغه خپل وظیفه باید مخته یوسي.
د بلوچستان د صوبې دغه ټیم اته په دا میټینګ کې چې موږ سره راځي ټول دغه ممبران دي چې هغه باصلاحیت خلک دي که د دبلیو ایچ او دی که د یونیسف خپل په ساحه کې باصلاحیت خلک دي او موږ سره د هغه وعده کړې ده چې موږ دا مشکل حلیږي بیا هم چې زموږ مانیټور ځي بیرته راځي هغه مشکل هغه پاته دی
نو په داسې حالت کې چې هلته په قلعه عبدالله کې په چمن کې په کوټه کې د پولیو مثبت واقعات دي او د کندهار یا په مجموع کې د جنوبي حوزې د پولیو ویروس هم وارداتي دي نو د دغه ډیورن خط په امتداد کې دغه مشکلات چې پیښ شوي دي د پولیو تازه واقعات د دې څخه به تاسو نگران یاست څونه به تشویش کې یاست
تاسو خو خبر یاست چې د ورځې 2019 ماشومان رافتم موږ د یوې ورځې نیولې تر لسو کالو کوشنیانو ته واکسین ورکوو نو د ورځې 1900 کوشنۍ چې ځي و راځي او دلته زموږ کوریج دی یا زموږ هغه کارکردګي دی دا ډېر زموږ واکسین یا زموږ هغه ټارګیټ بیخي لوړ دی نو په دې اساس که زموږ سب مثبتېږي یا د دې سره دا سبب ته خطر د دواړو مملکتو کېږي زما پیشنهاد دا دی چې باید دلته ډېر که پاکستان سایډ دی که د افغانستان سایډ دی په دې کراس بارډر کې باید جدي توجه وکړي
تشکر ژوندی وکړئ
مننه خیر اوسې
ترنو ریدونکو د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ لنډو خبرونو ته په تورخم کې د افغانستان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تیر ماښام جګړه پای ته رسیدلې خو هره شیبه د بلې جګړې احتمال شته د تیر ماښام په جګړه کې یو افغان سرحدي پولیس وژل سوی او 12 نور زخمیان دي په تورخم کې د وژل سوي افغان سرتیر په جنازه کې زرګونو ګډونکوونکو د هغه پر دشمن د مرګ شعارونه ورکول او وروستي معلومات ښیي چې جګړه بیا شروع شوې ده د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د سه شنبه په ورځ وویل چې د فلوریدا ایالت د اورلاندو په ښار کې پر نایټ کلب باندې حمله کوونکې پریشانه او په غوسه وه له خارج څخه رهبري سوې نه وه خو د انټرنیټ له لارې د پروپاګند تر اثر لاندې راغلی وه د ایران روحاني مشر آیت الله خامنه‌ای د سه شنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې کچیرې د امریکا جمهوری ریاست ته کاندیدانو د اټومي وسلو په سر د تړون څخه سرغړونه وکړه نو هغه به هم د تړون ته اور واچوي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل ګوند د کاندید هیلری کلینټن څخه ملاتړ وکړ او د یادونې وړ ده چې په امریکا کې به د نومبر په 8 نیټه د ولسمشری انتخابات پیل شي برتانی، جرمنی او امریکا پرون د سه شنبه په ورځ پلان جوړ کړ چې په راتلونکي کال کې به د روسیې سره سرحد ته نږدې نوي عسکر واستوي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې هکله د خپل پوځ سره خبرې شروع کړې دي په داسې حال کې چې یوه اونۍ وروسته به د ناټو غړو هیوادونو غونډه وسي او د ناټو درو قدرتمندو هیوادونو برتانی، جرمنی او امریکا ویلي دي چې هغوی به په دغه سیمه کې د کریمیا په شان د نورو پیښو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي او په اورلاندو کې د هم جنس بازانو په کلب باندې د حملې څخه وروسته په امریکا کې د مسلمانانو په مقابل کې د خلکو کرکه او نفرت زیات شوی دی او د اورلاندو مسلمانانو ته په زرګونو د کرکې ایمیلونه استول شوي دي د اورلاندو اوسیدونکو امام محمد مرسی د امریکا ژغ ته وویل چې د تیرو دوو ورځو راهیسې د اورلاندو مسلمانان د ډیر سخت عکس العمل سره مخامخ دي تر اوسه پورې مسلمانانو ته په زرګونو شمیر د کرکې ډک ایمیلونه تلیفونونه شوي دي په دې برسره په ټولنیزو رسنیو کې هم د مسلمانانو په خلاف د کرکې پیغامونه خپاره شوي دي قدرمن اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته په کابل کې باندې اسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه ته لوړ دی شتټنونس په کندهار، هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز کې به هم نن اسمان شین دی په خوست کې به هم نن اسمان شین وي او په مزار شریف کې به نن اسمان ځای ځای اوریځ وي په فراه کې به نن اسمان ځای ځای اوریځ وي د تودوخې لوړه درجه شپږ دی او په هلمند کې به هم نن اسمان اوریځ وي ترنو اوریدونکو په همدې سره زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته رسیږي هیرمونه سي چې نیم ساعت ورسته به هم مستاسب خدمت کیو او ست د خبرونه محترم همکاران حاضر دي دوی په پلان وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکې تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره
رادیو